خبرداري ورکړی چې د تودوخې دا څپه کولی شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیایي ستونزو سره مخ کړي. دغه ادارې سپارښتنه کړې چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، میندوارو میرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لا وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سانتیګریډ په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د جون 24مه په خپل ایکس پاڼه اعلان کړی چې د برېښنا د ستونزې د حل په هدف یې د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالېدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میګاواټه برېښنا ورزیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تازه ویلي چې په 13 میاشت کې د سینه بغل له 179000 ډېرې، د شری له 28000 ډېرې، نږدې 11000 د ملاریا او شاوخوا 15000 د اسالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې د هوا د ګرمېدو سره سمې ماشومان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعتاله تاسو سره ده. وړاندې به ګاونډي ایران ته ورشو او هلته به دا راستنو شو کډوالو وضعیت در سره شریک کړو. خو اوس ګاونډي پاکستان ته ورځو چې په خیبر پختونخوا کې په سوات کې پیغمجنې پیښې کې د یوې کورنۍ نږدې 12 غړي سیلاب وړي دي او 14 مړي پیدا شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جون په 28 سوات منګوره کې د یو ځای نشپاړه سیلانیان اوبو وړیول چې پکې د لسو سیلانیانو مړی ترلاسه کړی شوی، درې سیلانیان جمدی رويسته شوی او د دوو تنانو لټون روان دی. په دغه پیښه ځای اوسیدونکي مدني پالان په دې وجه نیوکی کوي چې سیلانیان د مرستو لپاره تر یو ساعت پورې نارې لګولې چې د اوبو په منځ کې گیر ول. د سوات په منګوره بایپاس کې د احتجاج کوونکي د سیلانیانو د مرګ خسوروار ځلې انتظامیه او بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي اداري غني. احتجاج کوونکي وایي چې د پیښې د تحقیقات وکړي شي او په وخت مرسته نور کولو افسرانو او محکمو په ضد کاروي وکړي شي. احتجاج ته د مټي سیاسي غړي ډاکټر امجد ویل چې د سوات په سیند کې د سیلابونو لوی وجه ونی پرې کول او د سیند ناکاڼي رويستل هم دي. د منګوري بایپاس مظاهرې ته ورغلی د سلامپور رحمان نبی وای چې د سیلانیانو په سیند کې په ډوبېدو ډېر غمجن دی. د ده کورنۍ هم په دې غمجنه ده ځکه اوس د وژونکو لپاره په احتجاج کې شامل دی چې راتلونکي وخت کې داسې نورې پیښې ونشي.
ما بیګا ډوډۍ نه ده خوړلې، ما سهار چای نه دی څکلی. په الله مې قسمې که ما سهار چای څکلی زه راغلی یم دې احتجاج له د جرې سیند ته ګورم د دین هغه کړي کې او هغه اصلي کې راځي د هغې وجه دا زه رارسېدلې خو زه د الله په کړو ناچار وم. ما دا کوشش کوو چې زه دې ته ودانګم خو ما وي چې دا بیانې او بار څوک بیانې نن تاسو رالی تاسو بس ساتت دادې ما غي دومره کړی کې وستې دي چرته اسمانه پورې هغه تللی دي هغه کړی کې به ان شاء الله تعالی برنګ راوړي ځکه چې موږ هغه نه دي بچ کړی او ټول خلک چې دی هغه په موج مستیانو کې اودو 15 شپږ تر نه ریسک راغلی او ورډیانو کې رالو خپل بوټان ورډیانې راوړي په ورډیانو په بوټانو موږ څنګه واپس لاړو هیڅ وسرم نو.
د پیخي په دویم ورځ د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري سید شاب علي شاه منګوره کې هغه ځای دورو کړه او وروسته خبريالانو ته وویل چې صوبایي حکومت د پیخي وروسته په سمدستي توګه د تحصیل بابوزی، د تحصیل خوازخیلی او ریلیپ کمشنر د سوکو څخه لرکړی، د غرنګا د ریسکیو یو یو دوه سوات مشر هم لرکړی چې متاثر خلکو ته په وخت مدد نه دی ورکړی. وروسته چیف سیکرټری سیدو شریف کې ونډه کړې او د سوات ډیپټی کمشنر شهزاد محبوبی هم په دغه پیښه د سوکې څخه لرکړی. چیف سیکرټری وایي چې متاثر کورنۍ هر یو غړي ته به 15 لک روپۍ مالی مرستې ورکوي. دې ترڅنګ د پیښې په اعلی کچه تحقیقات شروع کړای شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کډوال نړیوال سازمان IOM ویلي پاروسته اونې کې له ایران نه ل 83000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته راستنه شوې دي. دغه سازمان په ایکسپان په راپور کې ویلي چې په دغه کسانو کې ډیره کورنۍ دي چې د اسنادو د نلرو له امله له هیواده وستل شوې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د کډوال نړیوال سازمان وایي له ایران د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بیساري ډول زیاته شوې چې په ورځنی ډول د تیر په پرتله 15 برابر زیاتوالی ښیي. د سازمان په یو بیان کې چې د جون په 8مه یې په خپل ایکسپان خبر کړی ویلي یوازې په 13 اونۍ کې له هیواد 83300 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي په دې شمیر کې 55 سلنه له دې هیواده په جبري ډول شړل شوی او په دوی کې 48 سلنه کورنۍ دي. په بیان کې راغلي چې اوس مهال د افغان کډوالو د ستنېدو ورځنی شمیر نږدې 10000 کسانو ته رسیدلی او دا د ډیر په پرتله چې لشپک تر 2000 کسانو پورې رسیده 15 برابر زیاتوالی ښیي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د بیان لمخې ډیر ستنې شوی کسان بیا اسناد دي چې د افغانستان پولو ته په ډیر بد حالت رسیدلی دي. IOM خبرداري ورکړی چې د کډوالو د ستنېدو په شمیر کې د زیاتوالي لامل د افغانستان په پولو کې د مرستو مرکزونه تر شدید فشار لاندې دي او د سرچینو د محدودیت لامل یوازې 11% دغه راستنه شوی کډوال نقدي مرستې ترلاسه کوي. دغه سازمان د راتلونکو 2 میاشتو لپاره د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې په هدف د 15.9 میلیونه ډالرو د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې که دغه مرسته سمدستي برابر نه شي نو دغه سازمان په خبره سلګونه ضرر رسانه شوی کسان به د خوړو، اوبو، سرپنا او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ له وروستیو وسلوالو شخړو وروسته چې دواړو لورو ته پکې زیانونه واوښتل، ایران د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په بېساري ډول تیزه کړې. تازه د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړې چې ځینې بهرني اتباع په تیرو 2 کلونو کې دوران کاری په هدف دغه هیواد ته تللي. ایران د بهرنیو اتباع اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. ایران د لسګونه کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور په تیرو 2 اونیو کې نیولي. یو شمیر راستانه شوي کډوال په هغه هیواد کې د ایراني پولیسو له بد چلند شکایت کوي او وایي چې د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور زورول شوي. د ختیځ کونړ یو اوسیدونکي لال مرجان چې له خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره یو ځای 4 ورځې وړاندې له ایران افغانستان ته ستون شوی وایي
د دولت د خوانه موږ سره مرسته هم نه شوي، طبي مرسته موږ سره هم نه شوي، موږ د ډېر مشکلات سره مخ یو. نو موږ له دولت نه دغه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي او موږ سره کومک وکړي. په ایران کې خو خبره دا وه چې اوس فعلاً د ایران او د اسرائیلو جنگ مسله هم وه، بل اسناد زمنګ هم ختم شوی وو. نو په ډیر مشکل سره په ډیر سخت لارو باندې موږ زمینی راغلو. پولیس وضعیت د افغان ماجنون سره ډیر بد وضعیت کوي، ډیر بد وضعیت څه چې واسه کیږي واغې د افغانانو سره کوي.
د کاپیسا یو اوسیدونکي سید حسین چې دا هم روسیو کې ایران ستون شوی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال سختي بیروزګاری سره مخ دی.
پولیسو گرفته کو برگشتان
دی وای په ایران کې پولیسو موږ او افغانستان ته ریپورت کړو. هرات ته پرارسېدو سره موږ هیڅ ډول مرسته لمون سره ونه شو. موږ آند روډې د خړلو پیسې نه درلودي، نه حکومت مرسته وکړه، نه یونیسیار او اوس له سخت بیوزلې سره مخامخ نه کار لرو نه روزګار. له دولت هیله لرو چې باید له راستنه شوی او کډوالو سره مرسته وکړي او دوی ته د کار او روزګار زمينه برابر شي. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احمد الله متقید طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په 13 اونۍ کې د اسلام قلعه بندر للارې نږدې 1 لک کسان افغانستان ته راستانه شوي دي او دغه کسانو سره د مرستې لپاره په سیمه کې د دوی ټیمونه موجود دي او هڅه کېږي ټولو راستنېدونکو ته رسیدنه وشي. افغانستان ته د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان د افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو اندېښنې راپارولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار د ستنېدونکو لپاره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د جون په 26مه په یو اعلان کې ویلي چې روان کال 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، چې د اعلامې پر بنسټ دی پراخستنې د افغانستان کې بشري ناورین چې لاله وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی او پیچلې کړي. یوناما خبرداري ورکړې چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوي کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په کابل کې انتیک پلورونکي له خپلو سړو بازارونو شکایت لري. ځینې وایي چې پیرودونکي ډېر کم شوي دي او دوی نشي کولای خپل لګښتونه پوره کړي. ورزو نور تفصیل د سونه کا کړه په راپور کې ورچا دیو انت کلورین کې بغاق پیلېږي ورپسې هم اساس پیغامونه ورو
مشکل اس مصارف خراب لري کله نه میتونیم د شرایط
د کابل د انټیک پلورنځیو کوڅه یو پلورون کوي د چوین غختل نومې پر راپور کې خبر شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل افغانستان ته د بهرنیانو د سفرونو په کمیدو سره یې بازارونه سړ شوې دي
د رژیم تر بدلیدو مخکې زموږ کاروبار خو بهرنیان براتل انټیک سیزونه بای اخیستل خو د رژیم په بدلیدو سره موږ اوس کارخانه دی
کاروبار مقام شوه د مازی کاروبار نه دی
د کابل پانتیک پلورنځیو په ځانګړي ډول شارنو کې په دینوم د کوڅې په هټیو کې په خواني جوړ شوی زیورات لاسي صنایع ډبرې په خواني وړې غالي او ټغرونه لرګیو او تیګو یو شمې جوړ شوی په خواني لوخي او نور انټیک سیزونه خرڅيږي چې د ډیره په خوا بهرانيانو ځانته او یا سوغات لپاره پیرل د کوڅه کې پلورونکو هم په ورته شرایطو هم د خبره راته وکړه
اوس بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي یو چینایان راځي هغه هم د ډبرو په خاطر نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه اوس یوازې د لاسي صنایع پیر او پلور کوو
خو طالبانو تل د دوی له بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغانستان کې د بشپړ امنیت او دغه هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو د سفرونو د زیاتېدو ادعا کړې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان کال د اپریل په اوومه نېټه ویلي چې په 1403 لمریز کال کې 2021 بهرني وګړو د سیاحت په موخه افغانستان ته سفر کړی دی دغه شان اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو کال مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی ریاست د سرپرست محمد سعید له قوله را پور ورکړی چې په 2021 زیږدیز کال کې شپږ سوه یو نوي بهرني سیلانیان افغانستان ته راغلي وو په 2022 کال کې دا شمېر 2300 ته رسیدلی وو او په 2023 کال کې 1000 بهرني ګرځندویان افغانستان ته تللي وو داسې مهال چې د 2023 کال په مې میاشت کې په بامیانو کې د وسله والو کسانو په ډزو کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څانګې ومنه درې هسپانوي سیلانیان او درې ورسره مل افغانان ووژل شول په دې ډزو کې د دریو نورو افغانانو تر څنګ د اسپانیا ناروې استرالیا او لاتویا څلور سیلانیان ټپیان هم شول دغه برید په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شو مخې تر دې په بهرنیانو د بریدونو او د طالبانو له خوا یې د نیونې نور راپورونه هم خپاره شوي دي له همدې امله له 2021 کال وروسته یو شمېر هیوادونو خپل وګړي هم افغانستان ته له سفر منع کړي دي په تر ټولو وروستي مورد کې د استرالیا حکومت درېونې مخکې خپلو وګړو ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي د استرالیا حکومت روان مریض کال د جوزا په 13 نیټه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل په شمول په ټول افغانستان کې د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ او انسان تښتونو د لوړ ګواښ له امله استرالیایي وګړي باید افغانستان ته سفر ونه کړي
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافي او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي
تاسو لا پیغامونو
محمد علامه افغان ما د کندوز د ګلټپی ولایت څخه خپل پیغام سپتوم یو کال کیږي د پاکستان راغلی هیڅ کومک نه دی را سره سو یو نه کوم مشکل ول راغلی دی موږ باندې پښتنه وکي واز د شاه خلکو سره کومک وي او لوري ساهو خلکو ته نه ورږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاد افغانستان د پکتیکا ولایت برمل ولس ولای صحا د شمالی وزیرستان نه رهلی کډوالو صحیم مونږ د شمالی وزیرستان نه رهلی کډواری چې د پاکستان د فوج د عملیاتو لواجه د افغانستان پکتیکا ولایت برمل ولس ولای تر کډول شویو خو اوس دلته زمونږ مهاجر کډوال له سختو مشکلاتو او له سختو تکلیفونو سره مخ دي نو له حکومت له خوا ورسره کومه مرسته کیږي او نه د نړیوالو مؤسسو څخه کومه مرسته کیږي له ځایي خلکو سره هر ډول مرسته کیږي خوراکي ټوکو خیمه او هر ډول مرسته له ځایي خلکو سره کیږي خو له موږ سره هیڅ مرسته نه کیږي چا کومه مرسته زمونږ سره کیدله هغه هم رانه بند کړله نو زه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. تاسو نه هیله کوم چې دا پیغام حکومت ته هم ورسوي او نړیوالو مؤسسو ته هم ورسوي چې زموږ له کډوالو سره مرسته وکړي. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د آزادی میلمه
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب، خبرونه ته شو راغلی.
سلامونه. سلامونه شیبه ته، تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، او ټول ملګرو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
صدیقی صاحب محترم، تاسو طب لوسته په افغانستان کې ډېر کله هغه کسان چې طب لولي لخپل مسلک نه وزي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څنګه مو خپل مسلک بدل کړ؟
دا یو دا زغوره ما چې غزوارانو ته همیشه خپل هغه تجربې خو بد تجربې ملګرو سره شریکم، او کله چې زه د طب په کوټه نه ځم چې د کابل د طب په ټي وي په هنتونه وکاله دوره دا کله چې کله فارغ شوم، بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې پنځه کال وظیفه درلود، او دا په څنګه مې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه وایو او بدبختانه د دوستانو د تشویق ادرسه مونږ د لوګر د ولایت نه یو. اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران وایي چې تشویق ته مې چې تاسو باید سیاست ته ووځئ تر څو چې څنګه وکولای شئ چې د سیاست په ډګر کې هم ولسته خلکو ته خدمت وکولای شئ. نو بنا د دوستانو د تشویق له ادرسه او له برکته زه بیا میدان ته، سیاست میدان ته ودرېدم، او تقریبا سکار لاس کار پر احساسات کې پات سلو خو غوالي تر خوالي په زیات سم، او البته نو شو وخت دې کم نه نو شو کولای چې ټول
بیغه تبه راشو چې دا خو غوالي په کې پات سکی او تر خوالي پات سکی، لیکن کله چې دا لاس کار له تبه لري پات شوي هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو فکر کوي چې هغه مو له ذهنه وتلی دي.
خوشبختان او دا بالکل دا انداز ده چې یعنی کچېرې مطالعه نیوي نو هر څه واقعا سره نه ریږي، او د دې په څنګ کې بیا ما لګ لګ مطالعه درلود، اگر چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې د ډاکټر ما یا د طب فاکولټا کې مې دا غره د فراغت نو وروسته خپل مسلک مې چې کار کوله دومره مطالعه مو نه درلود، دومره مطالعه مو زغت ډیر درلود، خو د فراغت نه کله چې مسلک مې وو ته مطالعه مو درلود سیاست پټاګر کې، بیا خاص طب کې هم یو څه مطالعه مو مخکې هم درلود، اوس هم درو خو متاسفانه لکه پخوا نه، او زه داسې احساس کوم چې غز ډیر زیات چې مونږ لوسته وو زده کړی وو یا اندازې پورې کې دې سیمه نه هر څه یو، خو بیا هم خوشبختانه اوس هم کله چې د خپل فراغت کله چې اوس هم یم خپل مطالعه ته ادامه ورکوم. زما تشویق او ټول زورانه ته دا چې همیشه کې چیرې مونږ مطالعه ونرو او د خپل مسلک لکه لري کوم لري پات کیږي، باید خپل اصلي مسلک هیڅ کو لګ لګ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل اصلي مسلک نه سړی لري پات نه سي.
ورسل دي چې مشانو جرګن نشته او تاسو له افغانستانه بهر پور پاک ژوند کوي، نن سبا بیرته زړه مو غواړي چې بیرته تپ تستانه شي.
بله، واقعیت هم دغه سي ده، خپل وسیما ستونه درځي په حالت کې ده، او دغه د دې په څنګ کې امادګی لره لګ لګ مطالعه هم کوم تر څو چې زه څنګه وکولای شم چې خپل مسلک کې دوباره کار وکم، او زه دا غوښتم مشوره او ځوانانو ته کدو کدرونه ته داده کله چې تاسو یو تحصیلي اسناد ولرئ واقعا تسلی اسناد ولرئ تعلیم مو کړی وي نو بنا تاسو کې د مسلک لري هم پاتې شئ، بیا تاسو نه پیدا کیږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه وکړئ، او کې چیرې تعلیم وي بیا سره هر چې تکړه شي چې اگر خپل مشکل ته رسیدګي وکولای کی چار جې ته کولای شي سړی خپل مسله کې هر جامعه کې خلکو ته خدمت کولای شي.
د دې مطالعه خبره تاسو وکړه، لیکن په ورته وخت کې فکر نکوي چې ټپ تجربه ته هم ضرورت لري، یعنی د مطالعه لاره به هغه خپل علمی برخه ژوندۍ وساتي، لیکن که عملی کار نکوي بیا هم خپل مسلک څوک لري پاتې شي.
یعنی واقعا دغه موضوع ذکر کله چې ما تاسو ته مخکې اشاره درلوده او خوګوالی او تریخوالی او تریخوالی دا چې زه خپل مسلک نه لري پاتلم ادب دې کې دا و چې باید عملی او نظری ډیر فرق لري. سید چې په نظری کې ما مطالعه کړی وي خو په عمل د عمل کار کې دا نوې سیستمونه چې وځي نو بنا پدې یو کله چې مریض سره په شفاهانو کې خپل عملی وظیفه یعنی د سره چې سړی لري پات کیږي نو تا باندې دا ډېر منفی تاثیر لري. دا هغه ناخوالې دي چې موږ احساسو که چیرې موږ خپل مسلک نه نو لري سوی نو بنا موږ کولی شو چې خپل مسلک مو ډېر رشد کړی وای او د خپل مسلک نه بلری نه پاتې او موږ کولی شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولس ته خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط کې ته سخت خلک ولس ضرورت لري د تمواغو لپاره خدمت کړی وای.
سریقي صاحب کله چې تاسو دولسم لوست په هغه وخت کې مو دا زړه غوښتل چې ته بولولې او کنه تب ته مو ورتک یو تصادف
جناب شیبر صاحب واقعا البته از هغه وخت کې مو دولسم سم چې زه فارغ شوم یم علاقه مندي زیات انجینری ته نو البته مو امور البته مونږ الله تعالی دې مونږ والد صاحب ټول شهدا او بخین او زه چې ډیر وړی کوم درې کارانو ما پر لاس ور کړای نو یم امور زخت علاقه مندي ته لوچ زبای ډاکټر سم نو دا په مشوره باندې بیا مې ته انتخاب ک نو بیا ورسته سره خوشاله مم او د دې پسنګ وزده پر دې خوشاله يم چې کله چې مور مې وسم را سره ستا کله چې دغه ضرورت پیخي زیات مشکل زیاله ما مور مې کله چې اکثره ما سره وي هم در لپاره چې ځکه کولای سم چې دا تر اندازې پوري دغه مشکل ته زرس دی کوم البته صحیح بخش کې مبینه دغه یو خې ځانته یو خې احساس ورکوم او دا احساس هم چې دا هغه مور چې کوم مشوره را کړو دغه مشوره بیا په ځای وو.
تاسو صدیق صاحب لیسه چرته ولوسته
جناب شیبر صاحب کله چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه ما پلار مستاز او بیا کله چې موږ خپل پلار په جنگونو کې الله سوار کړ متاسفانه نظر ټول نه کله څنګه چې نور افغانانو ویجار سو خپل ځان الله سوار کړ هغه وخت زه تیر کړم چې پلار الله سوار کړ بیا موږ مهاجر سره پاکستان ته نو پاکستان په خبر کې حالت مو دولسم صنف پورې د حضرت قیس بن سعد یو لیسو دا غلی سره زفارق سوم په دیار لاساتیاوم کال کې حالت په دیار لاساتیاوم کال کې چې فارق سوم دغه پرسته بیا کانکور ته مې کې امکان ورکه نو هغه وخت کې دیار لاساتیاوم کې بیا کانکور بیا دلته تب ته کامیاب سوم دغه نورسته په 2001 کې د کابل د تب نه فارق سوم البته تب په خپل ته و کالوي بیا دغه نورسته بیا پنځه کالیم په شفاره کار کوي په پاکستان کې مو زخت ډیر مهاجرات ستونزې مشکلات تیر کړي زخت ډیر
څه مشکلات وبښه یعنی مثلا که یو څه توضیح کړي.
بله زخت بیا خو دا و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نه وي هغه درجه یو یتیم ماشوم چې تیری هغه ما تیر کړي یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت مو زخت ډیر سره احساسوي دا ته مهاجرت کې او دې په څنګه هغه غربت چې البته یمو مشرور لاسکران وو یعنی مو ترهم ماواګان کورو دانه او موږ سره زخت ډیر همکاري درلود خو بیا اقتصادي مشکلات زخت ډیر موږ درلود فقر اقتصادي او بیکوري او اکثرا دې په څنګه چې کله موږ تعلیم کوله مکتب موږ وصله بیا د مکتب وصله په څنګه ما خپل قالین بافي کوله البته په مهاجرت پاکستان کې اکثرا خلک چلته ژوند دی کو په مهاجر غربت کې مهاجرت یا د ماشومان چې د مکتب پسند کې بيخا مخه یو بل کار کوي یا یو کېدل ځوان به تاسو وي چې وګړي د مجبوریت نه مکتبونه پیخي خو یې مور د کور وداني او د نور پرګانو باندې سره نو یې موږ مشهور او نور دوستان نو بینان موږ پرینو خو چې مکتب پرې دوه خو همدا و چې د مکتب کې بیا مده بل وخت قاضی بافی کولا ز خپل ما ورنه میو خوین دی میو امغه و چې مکتب هم په دغه مشکل من خلاص ام طالب کولا اول خپل اقتصادي مشکل به محل ولا
او بخشی قالین بافی موله چا ستکړه
قالین بافی تا افغانان او طبعا کارخانی وی شرکتونه او اکثر افغانان خلق خپل کورونه کې به قالین عبدل پاره کې بس شاګردان به نیول دریمیاستو کې دومیاستو کې به د قارین زکوونه الله تعالی موږ هم سره غوونه موږ کې لګوالو چې وګورئ سره موږ ماده قارین بافي زکړه الله تعالی الله کې مکتب هم صرفای هم یم ماده مکتب هم صرفای هم د دې په څنګ کې وي به قانون نه مکه شروع کړي وو هغه سره ما شاګردې وکړه په دوه دریمیاستو کې قارین بافي زکړه بیا دغه په څنګ کې ما قارین بافي د دې په څنګ کې چې البته زه غواړم چې دوران ته یو ښه شرایط ولرم زه کله چې په نهم سن کې هم کله چې قارین کافی می کوله هغه په سن کې به ما یعنی نهم سن کې مکتب کې به زوم زشم شو ته کې هم بیا هم اټک پلاټک چورته وای دا ډېر لری زائد هغه زائد ته بس پخپل اتلم قالین تار به مراول ام ذات او نور خلق بل اخر وړي کی تجارت به شروع کړه یعنی تار به د خلق نه راوړل د نور غټ تجارت نه یعنی ځان ته مې راوړل تقریبا ډېر سلوي خلق نور ته مې ورکول وګوی ته مې چکل ورکول اوس کې مې شک اگر ته پاتې کیده او د دې پسنګ کې ما پخپل مبدل خور او خورونه خوینه ورونه بم کاو کاو یعنی ژوند نو ډېر خطر ولا هدف مې دې مسله مې دې ته دا و چې زوران د تر لرم چې د مکتب په دوران کې د سیوړ کې تجارت کې سیر سړې ولري او لږ زره باید متحرک وو او هیڅ کله باید مایوس ونه وو څومره چې مثال باندې څومره مشکلات راځي هغه په حقیقت کې هغه لکه څنګه چې اور ته څومره اوس په څومره وګور کې فولاد ری جوړیږي نو څومره اقتصادي مشکلات چې بزرګانو تیریږي په دغه وخت دا مشوره وکړم زه یو مثال یم دومره مشکلات چې موږ اقتصادي مشکلات تیر کړي وي کې دې ډېر کم خلک به تیر کړي کوم اگر بیا هم ما خپل د مکتب په دوران کې ما مکه چتا ست اشاره درو او خپل تعلیم د مې رسیدګ وکولې سونه یو از خپل ټول ورونم دغه سي پاین دغه سي یعنی موږ په کور کې کور اکثرا تعلیم یافته یو په بنا نه ما غوښتنه ټول ته داد بیا خاص په افغانستان په دې اساس شرایط کې چې بعد زر تسلیم باید نو سو او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکو که خويندې کورونه او د مکتب په دوران کې د پانتور په دوران کې باید کاروبار وکړو زه غواړم بل اشاره ولرم جناب شیبر صاحب ذکر چې د کابل په تپ کې مو دغه پسنګ ساختماني شرکت مون جوړ کړی ولرم په تپ کې هم هم حاصل ته به ما ساختماني شرکت ما ورورو چې زه خپل امر سره مصروف هم یعنی وړي تجارت په پانتون کې هم درلود
لیکن صدیقی صاحب او بخشه دلته څو د ساختماني شرکت ته وګورو تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی تاسو حتی خپل تجارت هم بدل کړی دی یعنی عجیب ده په کابل کې خو کته تجارت کول بیا فکر نه کوي چې باید د قالینو په ارتباط وي
جناب شیبر سے دا بی خدر سره زما موافق یم او کله چې په افغانستان کې چې افغانستان څخه لا غاسو دلته خو تجارت کړی ولا بیا تور کی نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کې نو تل زیات امکانات او توجه زخت ساختمانی کاروبار ته نو بیره حالت تلک فرصتونه زخت ډیر او نظر قالینو ته بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده وګوي باخسته کله چې په افغانستان کې امریکایان او جمهوریت او ان یو څه امیدواری او اقتصادي د خلکو مشکلات زخت ډیر خو نو بنا اکثرا افغانان چې خارج کې اوسېده وګوي په خپل افغانستان دراغی ان د قالین کاروبار لږ ډیر کم سو او دلم کم سو په افغانستان کې خلک نور او عرب مسلکونو ته توجه وکړي نو پاغ اساس باندې موږ د تاسو اولویت ورکړل اگر چې تاسو راځه موافق هم ما داسې نظر درلود خو د سي مارکیټ خه مارکیټ نه درلود نو یو دا بل لغه کله چې دا کار تا کوله پاغ واکه په افغانستان کې جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نور اقتصادي مسایل کې مصروف او قالین ته خاص توجه نه درلود وس متاسفانه او بدبختانه هغه تاریخ دولت د طالبان په وخت کې کله موږ پاکستان کې اوسېدو مهاجرو ذکر چې طالبان راغله لغه تیرې دورې د مکتب شپږم سن کې وم یعنی ما خپ یاده چې شپږم سن کې زوم په ماغه دوران کې تر دولسم سن په پوري موږ دغه قارین کار کوله یعنی ډیر سخت ژوند و
سړي کې سب کچرته د مشان جرګې دورې تر شو ل خپل تجربه را توست یعنی کچرته اوس برته مشان جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکي په عین شکل باندې به خپل فعالیت مختوړي پکې او کنه په مشان جرګه کې ستونزې ډېری وي
جناب شیبر سره کله چې سړی ولويږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف تر لاسه کړي انسان ته دغه څه خلاوي موجود وي سړی ډېر خپل خلاوي ته متوجه کیږي هم ځان ته خپل اطرافيان وته مبینان زه چې فکر کوم چې bale یو څه ستونزې خلاوي موجود وي هغه باید دوباره تکرار نشي او د دې په څنګ کې وځ د خوانه وس هم د خلکو ډيري خبري او کچيره دوباره فرصت عامه ده ست وطن په خدمت کې چهار چې ته اوس یو څنګه وکولې سوچې هغه مشکلات هغه ناخوارې چې هغه خندونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نشي او دوباره خلکو الله په سي زمينه ده خدمت مساعد
صدیقی صاحب تاسو یو مهمه مسله یاد کړه یعنی تاسو هیڅ چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته ماضی ته وګوري هغه تیر وطن ته د انسان توجه زیات شي فکر نه کوي چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیر وطن خصوصا سیاسيونو لږ څه زده کړی دی او کنه دا خبره دقیقه نه ده
جناب شیبر صاحب تاسو سره بيخي تاسو خبر سره بيخي موافق یم خو مهمه خبره دی کې دا ده چې اول خو زه دا ټول زوارانو ته کډونو ته خپل ولس دا وایم چې تاسو هر اقل چې کله انتخاب کوي یو تعلیم یافته اکثرا زه ټول ته زه احترام لرم په چې څومره چې معلومات تاسو مره مونږه ولس مري اکثرا یوني البته یوني مشران چې دوی وایي اکثرا هتا د مکتب نه دوی نه دی فارغ پانتون خو لا په ځای پرېږده ته پانتون خو اکثرا دوی نه فارغ هتا دوی د مکتبونه هم دوی نه فارغ نو بینال دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي خو بیا هم چې هغوی راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لرې شي یو تعلیم یافته واوسي هغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې حداقل دغه امام مثبت او امام منفي ټکي وي زه خپله وس لګیا یم خپل یو کتاب لیکلو باندې هغه مثبت او منفي ټکي زه لیکم خو متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نو وي نو هغه زه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجه زه چې څومره معلومات ترم بدبختانه یمون یو نیم شاسون اکثرا ولسم پیژنې موتاز ټولې پیژنې چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او د یو شبل چې کوم باندې تجارت کړي خپل د شخصي جیبو لپاره کړه چې موقف وکبو خپل هغه نه فامیل او شاوخوالي به کې وسېده او غوښته را به حمایت همکاري به کوله نو ګینان زه ما ولست غوښته ایما ولې غوښته نه د خپل ولست به خاص د کډون نه مداده چې ایما مشوره دوستانو دا تاسو دا چې باید د سیخ تعلیم یافته او با احساس زیم ځان د انتخاب کوي تاسو خپل د کور زیم یاست مشر یاست ګینان د کور مشر چې څوک کوي هغه باید په ټوله معنا باندې حاکم اوسي دغه په څنګه تاسو هم دغه سفیر لو کړی تاسو یو مشر یو رهبر انتخاب وای باید چې د ټول ټیکټ ته متوجه اوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن د څومره هغه خوب احساس خوب وطنی لري احساس د وطن دوستی لري او کې چیرې هغه خلک چې اشتباهګانې کړې وي بیا هم مور په فکر روانې زه فکر کوم دا به دغه سړی نه به هغه کوم رهبر نه چې ته پسې منډه وای هغه رهبر نه هغه څوک چې منډه کې هغه به ډېر غبي به وي هغه به ډېر زه فکر کوم چې هغه به ډېر هغه احساس د وطن دوستي به ډېر کم وي ولې د لپاره چې هغه مشه خو څومره مشکل لري سلري خو ته خو پټې کې چې مشکل لري تور پسې وای منډه کې خو دا چې شاوخوا یې اخلاص کې یعنی په دې معنی چې خالي کې نو هغه د مشر له مازه زی هغه چې له مشر له مازه ولاړه ته کولای شي چې او خمه چې ځان ته انتخاب کړي یعنی ما غوښتنه ده چې باید چې موږ په هر چا باندې مثبت هر چا پسند کې به ودرېږو ژوند آباد مرد آباد ونه وایو دا سی او شخصیت باندې او پسند کې ودرېږو چې عادي قال هغه یو ام تعلیم یافته او سی علم او سی او دې پسند کې وطن لپاره خدمت وکولای شي
مننه صدیق صاحب کچرته مشانو جرګي وخت برت ستانه شو د څه جالبه خاطره تاسو لري چې داغه وخت راته قصه وکي
جناب شبر صاحب بره جالبه خاطري خو موږ زخت ډیلرو یعنی جالبه خو خاطره می داد چې کله چې د لوګر په همتون جوړیدا یعنی په دې کې موږ دا سي عزيزان یو موږ دوستو چې با ملي شورا کې وو نو هغه دوستان مې پیژنې ما تر هغه راته وې چې دغه د کابل د لوګر په همتون چې دا دغه بعد مرکز کې جوړنی سي یعنی یو بل ځای دا چې د لوګر نبی خیل یعنی د لوګر د سرحد کې چې قرار لري پکتیا ته نږدې غوښته چې باید هغه هغه ځای ته باید انتقال شي چې هلته نامنی مو تخته مو نو ما تر هغه وای درې سوه جرب مځکه درکو راځه چې موته سل جرب د ایماس دوه سوه جرب ته دغه پانتون باید هغه ځای ته انتقال کړو نو دا خبره ما ورسره ونه منله تر اخره پورې بلاخره ما وکولای شي د لوګر په همتون ډبره په ټول عالم کې کې ما ورته چې زه ته پانتون زه فارغ یم زه پیګم چې پانتون چیرته ژوندۍ کې باید څنګه باید جوړ شي کوم ځای کې باید جوړ شي نو دا یې ما ډېر خیا او خاطره ده چې زه
ولې او بخښه تاسو څه فکر کوئ دا هغه کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدين
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دلته کوم مرکز کې چې پانتون جوړې ده درې سوه جرب مځکه خلک دا مځکه د دې پانتون مځکه خلک غصب کړی وو نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړی وو چې دغه مځکه د پانتون چې ده درې سوه جربه موږ تا ته هم درکړو صدیقي ته هم دوه سوه جرب ته صدیقي سل جرب ته راځه د پانتون یې هلته ویس اشنپور ته هلته هغه ځای ته ویس وکړه نو بلاخره یو غوښته چې هغه ځای ته دلته پانتون ویسي هلته هم غوښته چې یو څه مځکه هلته د خلکو نه د مځکې شا پانتون چې کله تطبیقي کړي دغه شاوخوا مځکه قیمت جګېږي التم دا غوښته چې دا مزکه التم خپل تجارت وکي او مرکز کې هم یو څل جرمازه کتر لاسه کی نو دا غته تجارت ما شنک نمیزان ته ما ورته وی چې زبډیر بی غیرت وسم او هر هغه څوک چې دغه سی بیغیرتی کی هغه مال په قدمونو وړ نه ده نو بنا هغه و چې زه ولاړم په وجه زور باندې د والد ته مې وویل چې راځه چې دبره د پانتون مرکز پر عالمي پیرو 500 جره مزکا بلا اخر امدا او بیا غاصبین ډیر جات کوښښونه کوله چې دی په خپل سره چې کوښښو کې دا امدا راځي په موجودیت دی ونه شو کولای چې دا پانتون حالت انتقال کی بیا د پانتون شاوخوا قومندانی امنیت مخه ته مزکه غصب کړي بیا هم مو کولای شي د دوی د غصب مخنیوي وکړو دا مال لپاره ډیر غصب تاریخ دا غوښت افتخار ده اکثرا د لوګر ولسم ځوانان په دې پیګه چې په دې کې ما اسمره زحمت ویسته او زه چې دا غوښ چې سمره تعلیم کې درس وایې زه په دې باندې یاړم چې دا شکر ده چې ما د یو مامینان زده کړی خلې جوس موقف کې نیو وطن کې نیو چې حادې اقل د یو تاریخ تاریخ به ما ځان ته نه ځان د اولاد مې نه د تاریخ او زه په دې باندې یاړم دا نه پاره ما دا یې مال لپاره ډیر غوښت افتخار ده
صدیق صاحب ستاسو په خاني ژوند ته کبیرته ستون شم د مارکی پترس کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو هم سنفي هم در سره و عامه کسان مو بیا لري په خپل ژوند کې دا د کلونه تیر شوی دي
او هغه مارې مونږ هم سنفي چې کله ز په کابل کې و ما قصدي مو ما اکثر نه مو کوټه برات له هغه سي اډيوالي او روري په هغه نظر هم دلول لکه چې د مکتب دوره کې اغه ټول کوم سره درلو تسيبم سره درلو تمام غمینه بم اا اډوالي وروري سره
دا مې تردی پوری او بخښیدم تردی پوری در تاسو ته خبره کوله چې په دې تی رسول سيزو کو افغانان له هم سنفیانو نه بیل شوی دي خپل خپلوانو نه بیل شوی دي څوک یو ځای څوک بل ځای اغه د دفتری مامورینو نه بیل شوی دي کنه بیا سره حتی لایو بل نه خبر هم ندی ستاسو هم د دوستان شته چې ترې خبر نه یاست یو نه پوهیږي چې چرته دی او لنجدي دوستانو مو
یعنی اوس په فعال حال کې کله چې موقف کې وم اکثرا نام پانتون د فاکولټي هم سنفيان نه به ما پوښتنه کوله کله به موږ وخت کوړه او کله د مکتب هم سنفيان نه وخته یعنی ما زیات کوه اته هم سنفيان ته هم دا وایي چې تاسو کوم مشکل لري اره مشکل چې ما په واس کې وی زه تاسو رام کې چیرې ملګری ما خبر نه وی یا زه ورته رسیدګی نسم کولای نو غوی خبر کې کوم مشکل زی د خپل د تاوان کوسه یما د مکتب یا د وړکې تو ما شوم تو باندې والا نه مکتب ما سره مکتب یا د مکتب غوی ته باید رسیدګی کولای سم خو داغه نه لوسه کړی چې د افغانستان وته نو په دی وټولو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډیر کم په تماس کیم او ډیر ځات په ډیر خپه کېږم کله چې یما رسمي پانه چې ما دا مو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د د کومک توقع رمانه کې زه په دې ډیر ستل لپاره زوړې کوم زخت ډیر چې زه په دې یو حالت کې هم چاته زه خپل مشکل نشم علاوه نو په دې ډیر خپه کېږم کای کای زما په واسه کې تاوان او سم مشکل وای هم کا ما په واسه کې سوای چې بیا ما دې خلکو سره غو دوستان چې ما سره ماته ما دوستان دي کې زی په ځنه مو کې نه په ځنه باید وګ سره ما همکاري کړه وای نو پدې کې ته باور ورکې جناب شیبر سره زخت ډې زوري کوم زخت ډې او کله کله دومره زوري کوم چې بیا خاص نیمه امنیتي ځواکونه په خواته وي چې اقتصادي راکښونه چې ماته لګي د غوي غربت او مریضان چې غوي لري کورنۍ مشکلات لري یعنی ته باور خدای کاچا کله کله ما او خې دغه سره رواني او د سګور ما زور ته امپاري نه سم کوي دغه ډېر ذات ما خپل د مشکل نه دومره درته خپل مشکل لري زه خپل لرم دومره نه احساسوم خو هغه دوستان میچ واتس اپ یا مسنجر کې یا په نور مسایل د سیګاره مسجراته کې جوړې ترې کوي په دې باندې ډېر زوړې ګمار زخت ډېر زوړ
صدیقی صاحب د مرکه او د دې خبرو په پای کې کچرته لتاسو پښتنه وکم کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوی لتب نه فارغ شوی یاست او امغه حالت فکر کوي چې د سیاسي لار مو سمه و چې انتخاب کړي مو په روان شوي او کنه تپ ته مو ادامه ورکړي وي
جناب شیبر صاحب یره وز خپل اکثرا ملګرو سره ډیر خصه والته اشاره د وکړه او زه خپل اکثرا ملګرو سره دا کله چې وی را سره خبرې کې زوایم چې کاش زه خپل مسله کې وای ام اقتصاد باندې ډیر خو د دې پسند کې ما کولې سوچې خپل ولست په دې مشکلاتو کې چې اوس لري باید ډیر قوي کوو سره به حکومت کوله او وی ته بنرسیدګي کوله نو کچې رځه واقعا تر نوځه فارغ سوای وای نو ما به ترجیح پر کول چې خپل مسله کې به کار کول دا مالا ولې در پر چې افغانستان کې سیاست چې دا ثبات هم نه لري او د دې په څنګ کې داسې یو ځنګل ده چې په دې کې اکثرا رقم افغانستان ته نسي کوی چې واقعا هغه ته زړه هغه ته مفکوره هغه ته زړه چې هغه ته ولس چې کوم غوښتنه لري یعنې هغه عملي کول ډېر سخت ده. کله چې غواړي چې هغه عملي کړي یا به ته ترور کېږي او یا د دې په څنګ کې تا لپاره یو مشکل جوړېږي. نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوی چې هغوی د ټوپک پر زور باندې او د دې په څنګ کې د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسی دی چې هغه کار مونږ نشو کوی. نو زه زیات به ما ترجیح ورکوله چې زه خپل مسلک کې چیرې زه پاتې وای ما به خپل ولس ته به ډېر کار کړی وای. خو یو دومره یو احساس فقط د پوهنتون موضوع ده د لوګر کې چیرې زه سیاست کې زنه وای نو دغه د لوګر د پوهنتون موضوع دا کار به کېدی سي چې دغه متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړېده او هغه ځای کې جوړېده چې هلته د لوګر د خلکو لپاره به ډېر زیات ځانو بیا خاص تر محاصرې لپاره
اول ته کچرته امنیت نه وای په هغه وخت کې نو د پوهنتون دروازې به لا وخت تړل شوی وای.
هغه وخت کې نو کې چې امنیت نه وای دروازې به ټول تړل شوی وای او د دې په څنګ کې دغه پروژه د پوهنتون نه تطبیق کېده لپاره چې هغه ساحه ډېر نه امن وو. هغه موږ دوست چې خدای وګت هغه ته ایدات ورکړي هغه په هم کې دې سیمه را غووري هغه ته زه دا وایم چې ولدا شکر وباسه کې چیرې اوس تر خپل احساس د مسؤلیت کې کې زه ډیر کوم.
صدیق صاحب ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیسته.
تاسو نه مننه دا اوریدونکو نه مننه ډیر مننه خیر اوسه.
Good night.